السلام علیکم، محمد شیبریم د ازادي رادیو د څلور بجو خبرونه ته شرخلی. په دې یو ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له جګپوړیو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې طالبان د ترینکوټ ښار له څنډو په څنډه شوي او د هلمند په ګرش کې جګړه روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د کندوز یو سیمیز چارواکی وای افغان ځواکونو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی پراخ بریدونه په شاتم بولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي او امریکا وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. پورا خبرونه واورئ. د کندوز یو سیمه ایز چارواکی وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی بریدونه پر شا وتنبول. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو نن سهار څلور بجې له څو اړخونو پر خان آباد بریدونه پیل کړل.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و تیزش مردمی توانستیم حالاتشان دفع شوه دوباره مسیر علی آباد خان آباد باز شد قطعی کمکی با ما رسیدن.
د نوموړي په خبره د خان آباد ولسوالۍ په بندر شوراب او بارخ بادرخان سیمو کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز په نښو کولو لپاره چمتووالی نیسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا بر خودشان دستور میگیرن.
بلورته مشرانو جرګوي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو سفیر دی. نوموړي تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازي ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلام مشورې کوي. متحده ایالاتو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کړې ده. د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریز د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لرې کېدل غوښتل یو لوی بدلون بلل کېږي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سوله ییز وضو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې بشار اسد له واکه ګوښه شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې له واک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل پخواني دریځونه نرم او بدل کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز ولګاو. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل کیږي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدی شي چې عمرونه یې 500 او یا له دې زیات وي. البته د دوی په وینا د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتک اجازت شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو له وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. په ایران کې د بشري حقونو د څار مرکز وایي هغه راپورونو اندېښمن کړي چې په کې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او زنداني کیږي. دا مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي وایي له دوه میاشتو کمه موده کې مسیحیت ته اوښتي 11 کسان له نیول کېدو وروسته د اوږدې مودې په بند محکوم شوي دي. مسیحي ډلې بیا وایي چې د ایران د حکومت د فشارونو سره سره په دې هیواد کې مسیحیت ته د اوښتو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. او نن سهار یوې سخت زلزلې د یونان یو شمیر ټاپوګان او د ترکیه ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 بللی دی. د چارواکو په وینا د زلزلې دوه کسان وچلي او تر سلو زیات نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو ښاروال ګیورګوس کریتسیس ویل چې زلزلې دغلته دوه کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په ترکیه کې بیا د موږ لوالې احسان ګل سویلی کوي چې لومړنی ریپورت نه ښیي چې زلزلې زیات تلفات نه لرل او اویا تنه یې په سطحي ډول ژوبل کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د داعش ځپلو په اړه د امریکایي چارواکو له تازه څرګندونو خبرو. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي چې پرون طالبانو نیولې وې. د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه بیا افغان ځواکونه طالبان شاته تمبولي.
هغه سپینو ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوه شي ان شاء الله.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد وایي چې په بغلان کې به د دولت مخالفه وسله والو یو مهم مرکز افغان ځواکونه ونیسي.
ما یک مرکز بسیار مهم از وره خاطر بین خاطر بردیم و ایر اونا باز دوباره یک سال دیگر نشانه خود جمع بود.
دا ازادی او بریدون که پروگرام هم لرو و پک استاسو پشخ سب شبی پیغامون اخبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ضد جګړه ګټي. جیمز ماتس پرون د کانګرس د استازو په جرګه کې له مفصلو خبرو وروسته وویل د داعش د ځپلو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. ماتس دا څرګندونې پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دفاع وزارت کې وویل داعش ډله به ډېر ژر له پښو ولویشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف دنفورد پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د یو نیم سات لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس لغونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. هغه وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په دفاع وزارت کې له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل او یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دېره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. ښاغلی ټرمپ یادونه وکړه چې بحثونه رغنده وو او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واوري. ټرمپ وویل د داعش پر ضد جګړه ډېره ښه روانه ده او دا ډله به ډېر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر هم نومولی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کوي او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې ده. ښاغلی باس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې جګړه روانه ده او زموږ خبريال سیمې ته تللې وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې حال درکو. خصوص د وی بلې جګړې خبر د روزګان چارواکي د ترن کوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبريال د جګړې لومړی کرشې ته د شپې په لس بجې چې جګړه روانه وتللې، امنیه قومندان ورته ویلي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لا وشته. دا ساجرادو خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرشې کې ل یو شمیر سرتیرو سره هم شهیدل دي او دا راپور چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مون پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې لس بجې او د جګړې لومړی کرشه او د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکارې د کنه تر هغه ځای په عملیات مخته تللی دی. بس خدای خیر پېښ کې پوه شي ان شاء الله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډیره پیچلې سوې. دغلته افغان امنیتی ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو لشتون څخه یې پاکی کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل سوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قومنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړی کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډیر ما په خانه شکل هغه دی تاسو هم ویني لس ورځې په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په دا هر منطقه کې دشمن ډیر سخت ضربې لیدلي دي، ډیر سخت عمده قومندانان یې د منځ تللي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شو بدون تلفاتو څخه ملکي او نظامي او خوشبختی پدې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي پدې کې تلف نه درلود ولې دا منطقه
شاغلی صدیقی وای ځکه په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي. د د په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې داجی چې ملکی خلکو ته کوم زیان و نه رسوي.
دغه زن نه پېژم چې دغه بعضی دوستان وای چې داسې عملیات یې رو روان دي یا قرار روان دي یا د کندی سره مخامخ دي او نو علت یې څه دي؟ نو نیول خو چې ونیول څه دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره ګرده خلاص سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د منطقي غواړي اوس تقریبا په حدود کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړی کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او درون بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15 تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل ته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسینو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره. د وطن دفاع به در هغه ساته پر کوم چې پر کیم یو څاک ویني خپل د وطن دفاع پر نه د مو د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکو.
مانو سپلاخان دی په جترین کوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړی ده چې په دې ځای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي د 14 کس شهیدان مې د وروره پورې په یوه ماښام ورکړي د کترخانې په مندې کې. نو په سفلنجي او په ککرکو پیروشه او په دې ټول ځایو کې ما وظیفې اجره کړي دي، ټول وطن ما پیژني. درته ما 28 کس شهیدان په دې ولایت کې ورکړي دي، خو موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو. دا که موږ څوک شهید ورکوو یا ټپي ورکوو، باید راغمي مینه پر جوش راشي، ځکه د وطن سره موږ مینه لرو، د وطن زموږ دی، د ګرد افغانستان موږ ګډ کور دی. باید موږ ټول راولاړ شو، وروره دښمن منځ کې زو باسو خپل منځ کې آزاد کوو.
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي.
پروزګان کمیټي چارواکي وایي چې د مرکز ترین کوټ شاوخوا یې عملیات بریالي روان دي او په تیرو لسو ورځو کې په سلګونو طالبان وژلي یا ټپیان کړي دي. د روزګان امنیت قمندان وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورو مخته ځو. د پوځي چارو لکتون کې اسحاق اتمر څخه به واورو چې دغه ورو تک سم تکتیک دی.
دا خو ډېر مشکل دی چې مونږه تلاف ملکي تلفات کم کړو، په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفر پیسې استفاده کوي، د دوی د کورونو نه استفاده کوي، د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي. همدغسې دا یقینا چې وخت ضرورت لري څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي، همغومره کیدی شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي. د افغان لورې د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسانو ته تلفات ونه لري. په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي، خو دقیق به روان وي. او لکه چې ما دا خبرې واورېدې د دوستانو، دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات.
بله اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز لمنځه یوسي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغه څرګندونې وشي چې دا مرکز لمنځه وړو، او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي؟
فکر کوم چې د افغانستان مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې څه په راډیوګانو کې دا ډېر غلط عواقب لري، ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي. نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې د دې علت څه وایي، اولې دا ور لمخه اعلانوي. خو که ډېر تر شا اتمر صاحب چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي د اعلان په درشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي، که څه هم په روزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي، خو په تیرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي، همدارز په بغلان کې سخت عملیات کړي دي. څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا فشار راولي او کنه د جګړو وخت دی؟
یقیني ده دا چې دوی غواړي چې خپل مهارتونه وښيي نړیوالو ته، او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې ډېر کړي. خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه ده، او پرون خپله د امریکا ولسمشر داسې ویلي چې موږ به ګورو. په دې معنا چې د عسکرو لیږل خواتمي دی چې عسکر به څومره ډیریږي، او دا خبره هم یقیني ده چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي، زه فکر کوم چې د جګړې ګټه به افغاني لوري ته ورسېږي.
مننه اتمر صاحب.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې جګړه پیل شوې ده او عملیات روان دي. زموږ خبريال سیمې ته تللې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو. خو اوس یو بل امنیتي موضوع، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. په دې اړه له کابل ناجا صاحب راپور لري.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي موین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه مرکز تر سر لاندې لري چې دغه ډله ترې د جګړې رهبري مخته وړي.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو ډیر مهم مرکز له منځه یوسو. دغه ډله به بیا تر یو کال هم ونه توانیږي چې ځان راټول کړي او په دې خپل هغوی هم پوهیږي. زه دغه ډلې ته په ډیر جدیت سره خبرداری ورکوم چې ستاسې دغه مرکز زموږ تر څار لاندې دی، لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی هدف ګرځولی و، ډیر ژر به د دې ډلې یو اصلي مرکز هم له منځه یوسو. دغه مرکز که هر ځای وي او د دوی اور نه ملاتړ کیږي او له دې ځای نه دستور اخلي، موږ به دغه مرکز ضرور له منځه وړو.
نوموړي وویل چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي شمس الدین هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله وختې ده چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې حملې کړې دي. بغلان سیمایز چارواکي هم د وسلوالو طالبانو دغه حمله تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو دغه حمله په شاتم بولې دي. د دغه حمله په تړاو وسلوالو طالبانو سندي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی بیا په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي.
وسلوالو طالبانو په کراتو چې د کندوز له شمال څخه یې کومې حمله ترسره کړې وي او کندوز د لنډې مودې لپاره نیولی هم و، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په لور شاتګ کړی، ځکه هغه یو ستراتیژیکه سیمه ده او د هغه ځای نیول وسلوالو طالبانو ته ستونزمن و. خو دا ځل د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان سقوط کړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي موین جنرال مراد علي مراد هم دغه مسله تر یو حده تاییدوي، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
افغان ځواکونه وایي چې په بغلان کې به ډېر ژر د طالبانو پر یوه مهم مرکز حمله وکړي او له منځه به یې یوسي. له شمالکه جنوب ته مخه کړو، هلته افغان ځواکونه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو سیمو د بېرته نیولو هڅې کوي چې پرون طالبانو لاندې کړې. تیر ورځ ویل کېدل چې په ګرش کې ګڼې سیمې طالبانو نیولې، خو زموږ همکار ګرشک ته تللی دی وایي وسلوالو د څلورو موټر بمونو سره سره مهمې سیمې نه دي لاندې کړې. نور تفصیل له الیاس دایي څخه.
ټانګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیځ لور ته په 200 متره کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کېږي چې ویل کېږي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی
څه
جنګ ټکان طالبان مسله ته لږ اخوا د بس سره ویکلو غوښتنه مو دا چې دا کاربان اخوا د بېخي دلته په تکلیف وسره شیان پاتې دي. غوایو شیان لته پر مرجانو ولاړ دي، وژو ولاړ دي، کورونو شیان ګرد ولاړه، خلک ور شو ولاړه، خلک ډېر سره سړي دي.
واقعاً د دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودی، خو بیا هم زموږ میړانو وسلوالو امنیتي ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله ستاسې ژوند ستاسې سر او ستاسې مال په خطر کې نسي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرش ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه قمندان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واوښته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل، موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو. د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو، په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. د دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، دیرلس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمیره یاد نه کړ، خو خپلواک وویل د غشپارس پوستو څخه یې ګڼې بیرته نیولې دي چې د پنجشنبې په ورځ وسله والو نیولې وې. په ګرشک کې د ملي اردو د شپږم کنډک قومندان جګړن میرویس بای که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دښمن پلان بسیار کلانې داشت که میخواست که شار ګرشک هم
بتا. دی وای دښمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼو وسله والو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګرش ته سکوت ورکړي. موږ وکولی سول چې راغلی دښمن مات کړو او د سربند او پارچایو په سیمو کې هغوی په شا وتنبوو. تاسو وینئ چې وسله وال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسله وال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسله وال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادعا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ماسکو او واشنگتن د سایبری امنیت په اړه د ګډ کاري ګروپ د جوړولو خبره کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور ملالی بشیر اوروي.
د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړولو خبرې کوي. اندری کروتسکیخ روسی خبري اژانسونو ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله سوي دي. دی وایي هیڅوک د داسې تماسونو او خبرو ضرورت نه سي ردولی. کروتسکیخ ویلي چې دا عمومي ډیپلوماتیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یوې روسي چارواکي سویتلانا لوکاش چې په جرمني کې یې په وروستۍ جی شل سرمشریزه کې هم ګډون کړی و، وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه یا د ملګرو ملتونو او یا هم کاري ګروپ له لارې بحث وسي. ترامپ تر دې سرمشریزي وروسته وویل چې د پوتین سره د یو کاري ګروپ پر جوړولو خبرې وکړې، خو وروسته د امریکا د کانګرس غړیو پر دې پلان ځکه انتقاد وکړ چې روسیې تیر کال احتمالا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. وروسته ترامپ له خپلې خبرې پر شا ښکاره سو. د پر ټویټر ولیکل: له ولسمشر پوتین سره د سایبری امنیت د واحد پر جوړولو زما خبرې په دې معنا نه دي چې دا کار به کیږي، دا نه سي کېدای. د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د ټرمپ سلاکار توماس بورسیت له جی شل سرمشریزي وروسته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې باور وسي امریکا له روسیې سره د سایبری امنیت په برخه کې د شراکت خبره منلې ده. د ویل د شراکت معنا دا وي چې تاسو داسې مرحلې ته رسیدلي یاست چې فکر کوئ د باور وړ اړیکې لرئ او تاسو پر ایډیالونو، اهدافو او چلند یوې عمومي موافقې ته رسیدلي یاست. زه فکر نه کوم چې امریکا او روسیه دغې مرحلې ته رسیدلي دي، او تر هغه وخته به موږ د شراکت په اړه خبرې نه کوو، خو موږ مذاکرات کړي دي او له هغه ځایه به موږ پیل کوو. د امریکا یو استخباراتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سایبری امنیت په برخه کې همکاري تر هغه وخته روسیې ته یوازې یو خیالي پلاو دی چې مسکو د امریکا د انتخاباتو په اړه د استخباراتي ادارو راپورونه ردوي، او حقیقت دا دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
دا ساجر رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واره چې د پاکستان په بلوچستان کې د هزار شيګانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونه د ترهګرو په ارتباط هم لري، خو اوس پراشو د افغانستان په اړه یو مطلب ده. بانو رادیو تلویزیون په افغانستان کې په جنوب ولایتونو کې خپلې خبرونه پیل کړې دي. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
بانو رادیو تلویزیون غواړي چې د مسلکي کادرونو د نموندنې او د رسنیو مهمو پوستونو ته د نه رسیدو په برخه کې د خزینه خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دغه شبکې رئیس وایي غواړي چې د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو لوړولو او د رسنیو لوړو پوستونو لکه ریاست او مدیریت ته د دوی په رسولو کې همکاري وکړي. عزیز الله اورال د پنجشنبې په ورځ د دغه شبکې د پرانیست پر مهال وویل:
شبکه رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان،
بانو رادیو تلویزیون د نورو رسنیو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو د کار کولو په هدف جوړ شو. بانو رادیو تلویزیون په رسنیو کې د هواد د شزو د کار کولو لپاره نوی زیری دی چې وتوانیږي په راتلونکي د رسنیو په مدیریت کې شنخښ ولري.
د یاد شبکې د مسؤلینو په خبره بانو رادیو ټلویزیون وس په کابل کاپیسا میدان وردکو بلخ او نورو نږدې ولایتونو کې د انالوګ او ډیجیټل په سیستم خبرونه کوي او په نږدې راتلونکي کې به د انټرنیټ للارې هم خبرونه پیل کړي. په ورته وخت کې د ځن په نوم یوې ټلویزیونی شبکې له دوو میاشتو راهیسې خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د هغو فعالانو لپاره چې تازه رسنیز کارونه پیل کړي دا هیلې وربخلي چې د ښځینه خبریالانو ظرفیتونه به لوړ او د رسنیو مهمو پوستونو ته به یې ورسوي. خو د بانو په نوم د ښځو لپاره د دوهم ټلویزیون د خپرونو پیل هغو ښځو ته هم د دوی د غږ اورېدلو هیلې پیدا کړي چې تاوتریخوالي ځپلي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وویل سره له دې چې په رسنیو کې ښځینه خبریالان شته خو غږ یې له څو کلونو راهیسې د نارینهو د زور زیاتي له امله غلی دی. د ده په خبره د دغه تیری پر وړاندې به چپ پاتې کیدل د افغانستان د نه پرمختګ په معنا وي.
له همدې راپور سره څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د کندوز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو نننی بریدونه چې د خان آباد پر څو سیمو له څو اړخو پیل کړي وو پر شا تمبول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي او لوی مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر دی. متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لواک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د بارک اوباما په وخت کې له هر ډول سیاسي حل مخکې لواک څخه د اسد د لری کېدو غوښتنه کوله. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز لګولی دی، خو وایي چې د هر عمر ښځې کولی شي چې دې سیمې ته ورتګ وکړي. په ایران کې د بشري حقونو د سار مرکز وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او په دوامداره توګه زندانی کیږي. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګانو او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د چارواکو په وینا په یونان کې دوه کسان وژل شوي او د زلزلې له امله په ترکیه کې لسګونه کسان ټپیان دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خپل خاوره کې د تروریزم ختمولو ترشمن دی او ټینګار کوي چې پر خپل خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلي اقدامات کړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ تر هغې وروسته وکړه چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکزونو د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه تازه خبر شوی راپور په خبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیس ذکر د پنځمه پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شوی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایونه شته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي، بلکې یوازې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکر په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفی ذکر هم داشان ویل چې پاکستان تر هغه ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې تر هغري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د پښتنې په جواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اواره یوازې د خبرو لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په راجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د دیالوس وسلوالو د وژلو خبر ورکړی خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې تمکی شو. په بلوچستان کې د هزاره شیګانو د وشنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. هزاره ډیموکراتیک ګوند پر هزاره وو د وروستیو تروریستي بریدونو پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. بارکوال مخیل له نور تفصیل سره.
په بلوچستان کې د هزاره توکم شیګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند د چهارشنبه په مازګر د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهره چانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پر لپسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
هزاره قوم کې نسل کشي، دہشت گردی، فرقہ پرستی، دہشت گردوں کا ایک علاج.
په احتجاجي غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې پر هزاره او حمله په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وايي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکامه شوې دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خو تقریبا یو لس پنځه لس کال کیږي چې د دهشتګردي جاری ده. پولیس، اف سی او ګرد د سکیورټي ادارې دي دا چې د مشته تحفظ لپاره دا ناکام شوې دي. دا دوم بار دي چې په زنان باندې حمله شوې ده او دا د ګرد چې د دې لپاره د چې مشته نفرت پیدا کی په پښتونو، بلوچ، پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کی.
د هزاره محصولونو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. د محصولونو د اتحادیه او مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران، محصولین، تجاران، ماشومان او ښځې په بسونو، کاروباري مارکیټونو او په هنتونو کې په بې دردۍ ووژل سول، خو مرتکبین لا هم آزاد ګرځي او په ضد عملیات نکیږي. د هزاره قوم بے گناہ بچی له بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې وروسته ووژل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوې. آیا دا مملکت یې اوس هم نویني چې موږ څوک وژنې؟ موږ ته د بیلابیلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلۍ راکړل سوې او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا ده چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په ښارونو کې د آزادو ګرځیدونکو ترهګرو په ضد نسی کېدای؟ پر هزاره توکم شیګانو د وروستو کلونو تر حملو وروسته اوس په کوټه کې د دوی د میاشتې دو دوه لوی سیمې هزاره ټاون او مریابات کلا بندي سوي او پر لوی لارو ملیشه سرتیری د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوي دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند یې په کوټه کې ډیر ترخ سوی دی.
عبدالواحد هزاره مریابات خواتم سکیورټي در شي چې موږ په جیل باندې او وزارت ټاون کې موږ په جیل کې باندې چې بازار ته وځي خامخا خلک بیریږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې سپیډ تیریږي ته خامخا بیریږي چې بیا یو جمع راځي د سړی شاته راځي ته مخ ته ځي. بس د هیڅ معلومیږي چې بس ستا وخت ختم شو چې هر ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو. خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس ولاړ شو.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو، ځانوژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبه په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزاره ګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تیر جون میاشت کې هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول دوه هزاره ګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
چی خواهد شد و چی؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه پای ته رسی شي. په پاتې دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او په پوره سات له ازادي راډیو څخه خبرونه اوریدلی شي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي واریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسان چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ول کبله بي ځای سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندل احمدی وسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځون کړو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي. دا یو پیل نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي. دا د $300 وته وته کول شي. ماجر دوه زوبل په وړاندې دوه زوبل دي. ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ما پیغام خبر کوه. سلام او احترام.
ازادي راډیو زړه د پښتون څخه کجې دار باس کې سپاس کجې بالا وروره دلته په دروازه پر ګوندک پاجې مست دا چې څین نکړو ولې ولاس کوره کې څنګه کوره ساتنګ زمانو بارے ته چې نن دا وطن لار د مجد نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسره د خدای ازادي کارکونکو ازادي کارکونکو او سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه وروزم خدای ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د خینه سارکشته نه وبشته نه مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مزادي را دو سره راغ کړی خو مونږ ته هغه ونه کو یتان رال وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه. سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه. مونږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډیر مننه ازادي راډیونه خوشاله وبا
دوستانو. لکه چې مخکې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنې یو یا د طبي پیښو له کبله خپل کورونو بې ځای سوي دي، هغه هم ډیر ستونزې لري چې یو د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ ترغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ترغلی یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکی سره فرار شوي. نو دلته ډېر کډې نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند. هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي. وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو ګرسرې پرېښودله. راته یو بطله بزله کاوه
تاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجکی څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکی د خامخه 300-300 کور د لیته مختلف ځایو کې پراته دي لا بډيري او د یلمند خونو ډیر دي په ساته ډیر دي نو منګر خازه کجکی د 300-300 کور د لیته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شار کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سې د نور خپلوان په کور کې دي کې کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سړی پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي با دا سین یو ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځخړی دي دا سین بس په هغه وطنو کې سره تیږي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی زه واز یم نو زه وس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی د دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مینه ده کړی نم چې امر سره سره کړی بس دغه مزدوري او خواري بس دغه چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیدو مسره
شه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیاو پر کولای شي
یا نو وس موږ چې وسی ساده دا تر کز موږ رافته مات زر افغاني بچت وځي چې مصرف کینو بس نو ته موږ ته په میاشت څلور پیریره رسی څلور زر څلور زر افغاني خو موږ د میاشت بار د دې لسانه یلداري ما خالی او چې غلنه کې جبې مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دې یاد اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخ کې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر او نو وس نه غست نه غا دکان سره نه غم ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدلې دي دلته د بل په وطن کې ماجر پاتې او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ولګر شریف ولکه که د ما شام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې خین لرم نو دا شنه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته غلیست
مو تقریبا 3 کال کېږي
3 کال نو وس څنګه وسم وزته دی ور نه دی چې تاسو به تولار سي خپل کور ته
نو د سې د خوري چې زموږ د لوړ کجکی سي پلا چې دی لوړ ساري موږ باندې نيجي ول ساري ته دی نيجي د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزو کو دغه کې مينونه شخ کړی دی په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټی دي نو یو تر بل ټکان دي صرفي د کجکی ا سې اولیا چې دې چې هر ولسواله ته پرسنو کې د والي ته پرسنو کې د هرې اړې وي د شې چې و څلور زره 15000 کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا دروس پرې پرسنل لام نه د کړ سراینو مونږ نړیدلې دي پاک صاحب یا مینو نړولې دي یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې ځاغه به یې دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړیدلې ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګر پیراره دی یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغه ورته دلته نه کیږي تاسو لاسه د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغل نه د شپه کوځته ډیر وکړي چې ما په دې ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سم باروم زه ستر ته چې به ډیر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا ورغلم نو چې کوځي کته نو بس هم د عزت مباسه څوک هم بې عزته کوي نه.
بله، او نور مجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بیخي ډېر دي، هغه خو د هلمند د مجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطرافو موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې هم دغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلکه په دا روژه کې درلودلې. د روزګان د موږ ته نږدې دي، دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي، یوه خو نه دوی خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم. ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کېدلی چې اوس سره څنګه شی ده.
د هلمند لکه جکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مارو ارقام چې ملګري ملتونه خپره یې، هغه مارو ارقام د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له مارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,346 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,419,000 تنه، دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي، کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9,555 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کېږي، دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې، زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي کم مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ امار ځکه ډېروالی ښیي، ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زمونږ په 34 ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بي ځای شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بي ځای شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلېرویشت ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي چې زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهاله پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,550 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي.
دا د کی یو شمیر زمون هیوادوال لمختینه هم په دې ځای شوې حالت کې پاتې او چې تکاله هغه سره هم دوزل مرسته شوي، یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرسته کمې دي هغه مرسته دوی ته بسنه نه کوي، موږ هڅه کوو چې مرسته هم ډیر شي.
بله میخس بیو بل ستون زده ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې د نن په ځای سي ودی، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله ډیر کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغه هم د دغو په ځای سو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډیر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرسته کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرسته کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرسته کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دي، یعنی د دوی غاړتیاوي نه سي پوره کولای، په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته 400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کس غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي، نو دوی کولای شي چې هغه 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 د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا و چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ. یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې به وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورسول کیږي، چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړي میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي، په دې حالت کې دغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مردا اور ورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو څخه به خلک نه کوي څه سال یې جوړ کړی، دا یو شان شروع دي. ورځ دا موږ غواړو چې دا جرای شو ټینګ او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره خه مرض ده.
السلام علیکم، ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ سره غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پونتون ته کوڅه ناته توجه وکړي، ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د ماشینونو سره ډیر توجری چلن کیږي، او ماشینین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پونتون کې د ډیر وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفې په ښه شکل سره نشي رسولای، یعنی کله ته یو ماشین وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي، نمرې وړي
نو دای بیریږي چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تیرشته وي هم دی رسیږم یعنی زموږ د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی او ډېر بد حالت څخه وباسي څخه ډېره مننه
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسوي نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5